The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړی مشه ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې د شپې 9 نیمې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش جلیل
او زه شعیب زاده تاسو ته هرکلی وایو قدر من اوردونکو نن به په دې خبرونه کې تاسو واورئ چې د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیس کیډټانو په کانوای د طالبانو په موټر ځنمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وجل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي دغه پیښې پوره تفصیل به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو
او قدرمن اوریدونکو کتونکو نن به ونیس پروگرام پښتون کنیکشن هم د دې ساته خبری خبرونه برخه وي چې پکې سیمه او نړۍ په هکله ریپورتونه او سړن تاسو ته وړاندې کوو
اخو امریکایي او عراقي چارواکو ویلي عراق کې په هوایي حملو کې ردایشتون وروډل لکتر لګ 250 وسلوال وجلې دي د عراق تاوي ځواکونو کمانډر لیفټنټ جنرال حامد المالکی وای په هوایي حملو کې ردایش یو سل 13 گاډي هم تباه شوې دي
قدر من اوریدونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو موږ سره اوسئ
ګرمردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د ګرمردونکو د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیسو په کانوای د طالبانو په موټر ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وجل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي په دغه کانوای کې پولیس کیرټان وو او دوی ته تربیت ورکوونکي سوار وو چې کله په دې حمله وشو افغان چارواکو د پرله پسې غبرګو چاودنو پخلی کړی دی افغان صدر اشرف غنی د ترهګرې حملې غندنه کړې ده او دا د انسانیت خلاف یو جرم بللی دی نوموړي داخله وزارت ته حکم کړی دی چې د دې پلټنې د وکړي چې څنګه د پولیس کیرټانو په یو ځای د بوتلو فیصله شوې وه د صدارتي ماڼۍ نه خپور شوي بیان کې اشرف غنی ویلي مسلمانان د روژې په میاشت کې په عبارتونو کې مصروف وي او طالبان د بیګناه خلکو په وژنو او په خلکو کې د یرو ترهو خورولو کې مشغول دي د طالبانو ویان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغو حملو ذمواري قبول کړې ده د دغه حملو په حق لباندې تفصیلي حال د کابل نه د ډیبر ریډیو خبريال حق ملوان نه په دې رپورت کې اورو
دی افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویل چې دغه برید نن غرمه 11:30 بجې هغه مهال رامنځته شو چې له میدان وردګو ولایت څخه د پولیسو اکاډمیو محصلین د بس پر موټر کې کابل ته روان ول چې د ښار 15 امنیتي حوزې اړوند کلای درخیلو په سیمه کې د موټر بم تر برید لاندې راغلل په همدې حال کې د کابل امنیا کمانډنۍ ویان عبدالبصیر مجاهد د پیخي د دقیقو تلفاتو په اړه تر دې وخته نه خبري ښودله خو زیاته کړه چې د څېړنو لپاره په سیمه کې دقیقي بروسې روانې دي دی پیخی مسئولیت پس لوالو طالبانو په غاړه اخیسته او دی اکاډمۍ ګڼ شمېر محصلینو او ښوونکو ته یې د مرګ ژوبلې رسیدو ادا کړې د یادونې وړ ده چې دا د روژې په میاشت کې دویم ځنمرګي برید دی چې په کابل ښار کې ترسره کیږي د نن ورځې د ځنمرګي برید نه 10 ورځې وړاندې د کابل ښار په ختیځه څنډه د پلیچرخي په سیمه کې د یوه ځنمرګي برید په پایله کې 14 نیپالي وژل شوي او د 4 افغانانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي هم و حکمل روان وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو کابل
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري تاسو د حکمل روان په رپورٹ کې په کابل کې شوې پیښې حال واردو د پاکستان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاند نفیس زکریا چې دی هغه ویل دی چې د پاکستان حکومت د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د افغانستان لخوا کوم تورونه هیڅ بنیاد نه لري. هغه زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي او غواړي دغه هیواد سره خپل اړیکې ښه وساتي. نفیس زکریا دا هم وویل د نړۍ د نیوکلیر سپلایر ګروپ کې د شاملې دوه هڅې روان دي او غواړي د دې غړیتوب ترلاسه کړي. په دې کله باندې د اسلام آباد نه نور تفصیل د ریو ریډیو خبریاله رابې پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل
دیز آر بیسس الیګیشنز اینڈ سچ سٹیٹمنٹس سرو اونلی دوز ہو آر ایورس ٹو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان اینڈ وانٹ ٹو کریٹ اے ویج بٹوین ان دی بائیلیٹرل ٹائز بٹوین دی ٹو کنٹریز.
دا بیا بنیاد تھورونه دی او دا دغه شان بیانونه څخه یوازې هغه خلکو ته ګټه ده چې افغانستان کې امن او استحکام و هڅو ته زیار رسوي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې لیروالی غواړي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه اندېښمن دی او د دې ته مخنیوي هڅې کوي چې نړۍ یې هم مني. د افغانستان د قومي سلامتي سلاکار هانی فاطمر تیر ورځ ویلی وو چې افغانستان کې جنگ کوونکي د داعش وسلوال د پاکستان څخه راځي او داسې اسناد لري چې د افغانستان شهریت تصدیقیه کوي. هانی فاطمر دا خبره هم یو ځل بیا تکرار کړې وه چې وسلوال په پاکستان کې موجود د پټ ځایونو څخه په افغانستان کې عملیات کوي. ویان زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره سنجیده دی او په دې اړه د کیو سی جی د غړو څلورو هیوادونو امریکا، پاکستان، افغانستان او د چین له اړخه هڅې روانې دي. دوی دا هم ویل چې افغان حکومت او مختلفو ډلو ته پکار دی چې په سنجیدګۍ سره خبرو ته کښېني ولې چې د دې په غیر څه بله لاره نشته. د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه نفیس زکریا وویل چې که څه هم تر کال 2018 د دسمبر تر میاشتو پورې د دغه کډوالو د اوسېدو نیټه پراخه کړل سوې ده، خو افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته پکار دی چې زر تر زر دغه کډوالو خپل هیواد ته په عزت سره د ستنې کېدو په اړه د پاکستان سره سنجیده خبرې وکړي.
31 دسمبر 2016 تک جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، لیکن ہماری امید ہے کہ افغان گورنمنٹ اور یو این ایس سی آر جو ہے وہ ایک سیریس ڈائلاگ کے اندر جو ہے انگیج کریں گے ہمارے ساتھ تاکہ ان کا جو واپسی ہے وہ جلد از جلد ہو سکے.
ابیا پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. خبرمن اردوونکو په داسې حال چې په کابل کې نن بیا د غزان مرګي حملو کې 13 پولیس عسکر وژل شوی دي او تیر ورځ د افغانستان او چارواکي او پاکستان باندې تور لګولې چې پاکستان د افغانستان کې د داعش کوم مسلوال دي داغي سره پاکستانی اسناد دي. خو څېړونکو وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې په یو بل باندې تورونو د لوبو دغه شانتي روانه وي نو دې زیاته ګټه په وسلوالو چتی او دغه وسلوال به په دواړو هیوادونو کې د عام ولس او د عسکرو پر ضد خپل بریدونه جاری ساتي. په دې اړه باندې یو سړنیز رپورټ ټي وی ریډیو خبریال احسان احمد خان وړاندې کوي.
سړنکاران وایي د افغانستان په سرخار کابل کې دغه ترهګر بریدونو وروسته د اندېښنې هم زیاتې شوې دي چې افغان طالبان په دا قسمه بریدونو کې نور هم تیزی راوستي شي. خو د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستانی فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د دې بریدونو اثر نه یوازې دغه چې د افغانستان دننه لیدل کیږي بلکې د دې خونړي برید بدغه د افغانستان نه بهر په دې صورت کې هم محسوسيږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به د نور تاوتریخوالي سره مخ شي. ځکه چې کله هم افغانستان کې داسې بریدونه ترسره شي نو افغانستان پاکستان ته ګوتې نیسي او تور لګوي چې دوی طالبان په خپل خاوره پریښودي دي چرته نه چې هغوی د افغانستان پر ضد فعالیتونه پلان کوي. په دې اړه نوموړي وویل
میرے خیال میں اس کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو اندرونی لحاظ سے افغانستان حکومت کی جو ساگ ہے وہ بہت کمزور ہوتی جائے گی اور دوسری طرف پاکستان سے بھی تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے اور بے اعتمادی کی جو فضا ہے اس میں اضافہ ہو.
دیوائی ز فکر قوم د دې برید ډیر قسمه اغیز کېدلې شي. یو خو هغه اغیز چې افغانستان دننه د افغان حکومت د کمزوري ساق احساس زیاتېدل دي او بل خو د پاکستان سره اړیکو کې تاوتریخواله زیاتېدل چې په نتیجه کې د بې باورۍ دغه ماحول نور هم وده موندلې شي کوم چې د دواړو هیوادونو د پا لپاره زیانمن ګڼل شي. د افغان طالبانو لخوا چې دغه ترهګر فعالیتونه د روزي په میاشت کې هم ډیر په تیزی لیدل کیږي، یو اونۍ وړاندې چې هم په کابل کې د نیپال د سفارت په حفاظتي قواو برید تر سره شوی وو، دغه دویم لوی خونړې برید دی چې افغان طالبانو یې پر هم تسلیم کړی. د انګریزی ورسپانې دی نیوز سړنکار مشتاق یوسفزئی وای د دغه بریدونو څرګندېږي چې افغان طالبانو په زور کې کوم کمې نه دی راغلی.
دې مطلب دا دی چې طالبان اوس ډېر مضبوط دي، او دا چې کوم خلکو به دا ویل چې که اختر محمد منصور چې کوم د امن مذاکرات مخالف دی او هغه د منځه لاړ شي نو کیدی شي هلته په دې حملې کمې راشي، نو هغه زما په خیال باندې خبره صحیح ثابته نه شوه. او تاسو ګورئ چې خلکو دا ویل چې دا اوس چې کوم مشر راغی شیخ هبت الله اخوندزاده، نو دا یو عام ملا دی او د ده په لاندې به طالبان کمزور شي. خو د دې حملو نه پس دا وضحقي کوي چې طالبان چې کوم جنګي عملیات دي د هغې ملټري کمانډرز دي، نو هغوی ته خپل دا لار باندې روان دي، او هغوی په زما په خل باندې د مشرانو د وجونو هغوی باندې اثر نه پرېوځي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې د وړاندې هم تاوتریخوالي سره مخ دي، څېړنکاران وایي دا قسمه ترهګر بریدونه دغه اړیکې نورې هم بې باورۍ اړخته وړلی شي، نو ځکه پکار ده افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوه داسې لار خپل کړي چې کومه د دواړو هیوادونو مضبوطولو او ترهګرو ته ماتې ورکولو لپاره ضروري ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی، تاسو زمو خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنی غوري کډم نردون کو د دیونی پښتون کنیکشن پروگرام هم د دې خبرونه برخه ده. موږ سره اوسئ کډم نردون کو د امریکای د نړۍ اته نور هوادونو نمونه په هغه تور فرس کې شامل کړي دي چې وای دوی د ټوله نړۍ د انساني سمګلینګ یا قاچاق یو نیم سل عرب ډالرو چې کم سند ته د ختمون لپاره ډیر سند کړي. نن د امریکای خارجه وزارت دفتر کې د دغه رپورت د خبرېدو په حق له دستور شوې ده. په دغه دستور کې زموږ همکار افتخار حسین هم ګډون کړ. افتخار، تاسو ته هر کله وایو په خیر رالی.
مننه.
او زموږ ګډونکو ته کو وای چې نن په دغه رپورت، دغه رپورت مهم ټکی سو په دغه دستور کې بیا د پاکستان او افغانستان څخه ذکر هم وکنه.
او چارواکو سره مخابره هم کړې دي پوره تفصیل. کال 2018 لپاره د انساني قاچاق کلیز امریکایي رپورت خبرولو په وخت د امریکا خارجه چارو سکرتر جان کیری ویل چې دا وخت انساني قاچاق یو ډیره غټه مسله جوړه شوې ده، او د دې مسلې جړه په ګرد نړۍ کې هاغه جنایتکار ډلې دي او هاغه ځنې ادارې دي چې خلک چې پکې ماشومان، زنانه، لوی واړه ټول سړي هم شامل دي په غلامۍ کې ساتل کیږي. په دغه موقع باندې د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری په خپل وینا کې صدا سی ویل:
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery. Modern day slavery that still today claims more than 20 million victims on any given time.
جان کیری وی چې په نړۍ کې دا وخت 40 میلیونه خلک چې دي هغه د غلامۍ سره مخ دي، او دوی دې ته ماډرن سلیوري یعنی د نوې دور غلامۍ نوم ورکړو. په کم کې چې نه صرف دا د خلکو سره زیاتې کیږي، بلکې د هغوی د خوخه خلاف په کلونو کلونو د بیوسۍ په حالت کې هغوی ساتل کیږي، او په هغوی باندې ژوند چې دی هغه دوزخ جوړ کړی شوی وي. د امریکا خارجه وزارت دغه رپورت تیارونکې سفیره سوزن کاپیج دی راډیو ته د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې تندرو دایښ ډله دا وخت د خلکو غلامانو په ساتلو کې ککړه ده، او دا بیا په عمومي توګه په نړۍ کې چې د انساني قاچاق کوم مسله ده نو دا هغه زیاتې. دی راډیو ته د امریکا خارجه وزارت په ودانې کې د یو مرکې په وخت صدا سی ویل:
Well, we do think ISIS also is engaged in human trafficking, but even more the problem is they displace individuals. People are fleeing from that conflict, and those people who don't have homes or countries or communities anymore, they become at greater risk of falling prey to the traffickers.
Well, we do think ISIS... هغه د انسانانو په غلامانو ساتلو کې ککړه ده، خو دې سره سره یو بل مهم شیز چې دی هغه ده د دوی د جګړې د وجې نه دا وخت په لکونو خلک چې کم بې کوره کیږي، بې ځایه کیږي، نو دغه بې کوره بې ځایه خلک چې دی هغه بیا دغه امکانات ډیریږي چې دوی د انساني قاچاقبرو لاسو ته پریوزي او ډیر پکې داسې شبیه هم دي. د پاکستان او افغانستان سیمې په اړه ویل چې دواړه هیوادونه د انساني قاچاقبرۍ د فهرست په سارنه کې اچول شوی دی. دی وایي چې افغانستان کې پولیس ځنی چارواکي د تنکو هلکانو په ساتنه کې ککړ دي، د کوم چې مخه نیول ډیر ضروري دي. په عمومي توګه د دغې سیمې په اړه باندې د چارواکي صدا سی ویل.
It is mentioned in the report. We've drawn attention to the plight of young boys who are used and sexually abused by officials and by ordinary citizens in Afghanistan. And our embassies in both Afghanistan and Pakistan engage year-round encouraging the governments to improve.
وی چې په افغانستان کې هم دغه یو مسله ده چې عام خلک ځنې هم پکې ککړ دي او چارواکي هم پکې ککړ دي، چې تنکی هلکان چې دي دغه په جنسي توګه ورسره زیاتې کیږي، ساتل کیږي. دا یو مسله ده او دا په دې رپورت کې هم دا اشاره کوي چې په دې کې بیان کړی شوی ده. نو دواړه هیوادونو کې پاکستان او افغانستان کې چې کومې امریکایي سفارتخانی دي هغوی په دغه اړه باندې د ځایي حکومتونو سره کومک کوي چې د دې مسلې مخه ونیول شي. د امریکایي چارواکي وایي چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې تر ټولو غټ چیلنج د حکومتي ادارو بډې رشوتونه دي، د چا په صلاح چې دا کار کیږي. په دغه موقع باندې سیده غلام فاطمه کوم چې یوه پاکستانۍ ده او دا په پاکستان کې د خښتو په بټو کې چې کم خلک کار کوي هغوی ته پیسې نه ورکول کیږي، بلکې یو ځل چې پیسې ورکړي شي دوی پکې بیا ګاڼوي او ټول عمر کار کوي، د هغوی د حقونو لپاره کار کوي. دې ته جایزه هم ورکړی شوله او د دې نه وروسته بیا په یو مرکه کې موږ پوښتنه وکړله چې زیاتره دغه غلامان په کم شکل کې څنګه ساتل کیږي او تاسو څه کوئ. نو دوی وویل
too much bricklin, but there are agriculture workers, some there are slaves, they are trafficked from Punjab, from Sindh, from Khyber Pakhtunkhwa, so it's everywhere, but mostly in Punjab and Sindh.
دا په پاکستان کې په ټولو صوبو کې دا مونږ ته پوښتنه وکړه چې چرته زیاته کمه ده. په پنجاب کې دا وایي چې ډیره ده، 20,000 په پاکستان کې دا وخت د خښتو بټې دي، په هغې کې چې کوم خلک کار کوي نو ټول چې دي هغه ګاڼه کړي شوي دي، دا هغوی سره یو ځل پیسې واخلي بیا ورسره نور څه وینه همدغلته کې کار کوي. همدغه خلک یې چې ځینې پکې ماشومان هلکان جینکۍ بهر ملکونو ته منځني ختیځ نومې واخیسته چې دې ته قاچاق کیږي، د یوې صوبې نه بلې ته، د یوې ضلع نه بلې ته کیږي. دی دغه خبره وکړه چې دا د خښتو په بټو کې زیاتره، خو په ځینې سیمو کې چې کم د کر کروندې مد دی په هغې کې هم خلک غلامان ساتلې شوي دي. په دغه وخت باندې عمومي چې د چارواکو کوم خیال وو هغه دا و چې را په نړۍ کې دا وخت د دې مسلې ختمولو لپاره غټ چیلنج چې دی په نړیواله کچه، نو هغه بډې رشوتونه دي، ځکه چې قاچاقبر کله هم انساني قاچاق کوي نو دا د حکومتي چارواکو په مرسته باندې کوي، د دوی نه بغیر نه کیږي. او ځکه اوس دا ډیره مهمه ده چې په نړۍ کې بډې رشوتونه حکومتونه هم هڅې وکړي او امریکا به هم هڅې کوي چې دا ختم کړي.
ګران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري او اوس وخت شوی د اونیس پروګرام پښتون کنیکشن. او نن په دې پروګرام کې چې کوم مهم رپورټونه دي هغه په برتانیې کې په اوسنیو کې چې کوم ریفرندم شو او اروپای یونین نه د وتو په حق کې خلکو ووټ ورکړو، په دې اکل باندې رپورټ چې د ډیره پاکستان په اقتصاد باندې اثرات رابستی شي، دا برتانی بلیدل دا آیوش میر نور معلومات نن پښتون کنیکشن کې تاسو ته وړاندې کوو.
پښتون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پروگرام موضوع د برتانیې اروپایي اتحاد څخه بیلیدل دي. د اروپایي اتحاد څخه بیلیدو وروسته په برتانیې کې یو اړخته یو بحران رامنځته شوی دی، بلخوا د دې د راتلونکو پاړه باندې هم اوس پوښتنه راپورته کیږي. وړاندې به څه کیږي؟ ارباب محمود علی نور تفصیل په رپورت کې وړاندې کوي.
But the British people have made a very clear decision to take a different path.
د جون په سلوري شتمنېټه د برتانی اولس په ریفرندم کې د یورپی اتحاد نه د بیلیدلو فیصله وکړه. وزیر اعظم کیمرون اولس او نړۍ ته باور ورکړو چې د ملک اقتصاد مضبوط دی او دا چې په فوري توګه هیڅ نه دی کېدونکي. د فیصلې وروسته د برتانی کرنسی په خطر روانه شوې. د ونډو منډه نه یوازې په برتانیا او یورپ بلکې په امریکا او ایشیا کې هم د فشار سره مخ شوې دي. د برتانیې د خزانه وزیر جارج آسبن وای اقتصادي منډه ہے کې تیزی لیدل دا او دا بس وخت پورې جاری وي. دی وای دغه منډه هو د دې ریفرندم نه دا تمه نه لرله. خو د خزانه وزارت، بانک آف انگلینڈ او د مالیه ادارو د 1300 میاشتو راهسې د دې لپاره تیارې نیولې وي.
پراتلون کو رزو کې سفر ډیر آسان نوي، خو زه ښکار ویل غواړم چې زمون عزم باندې شک نه دی پکار. مونږ د دې غیر متوقع حالاتو لپاره تیار وو او د هر قسم وخت لپاره مونږه تیاری نیولې وه. او زمونږ دا پوخ نیت دی چې د تیرو اتو کالو په شان نه، بلکې نن د برتانیې اقتصادي ډانچه د هر قسم ناګهانی حالاتو نه یوازې مقابله کولی شي، بلکې د دې د کمولو توان هم لري.
سیډونکو وای د یورپی اتحاد نه د بیلیدو سره به د برتانیې دننه او د نورو ملکونو سره د دوی پر روزګارونو او تعلقاتو هم اثر پریوزي. د امریکای په ورجینیا ریاست کې د سټیفورد یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر شاکر الله وای اوس په نوې لوزنامه را مخه ته کیږي.
یورپ خلک برتانیې د زینغه د ویزا په کار وی ظاهر خبره ده چې اگر ټریول چې دی هغه کم شي او د هغه په لحاظ سره به بزنس هم کم شي. دغه شان ته کدا دوړه ملکونه یا یورپی باقی یورپی اتحاد او برتانیې د وسر تجارت کوي، ندی به د مختلف هغه ټریډ ریسټریکشنز نه پاس کیږي. نو تجارت مجموعی طور باندې به د یورپی اتحاد لپاره هم کمیږي او د برتانیې لپاره هم کمیږي.
همدارنګ سوچ د آی ایچ ایس ګلوبل انسایټ مشر جان رینډولف هم لري او وای د یورپی اتحاد د پرخودلو سره به د لندن د خار اهمیت راکم شي.
سیاست، آئین او اقتصاد هر څه بے ثبات دي. موږ بغیر د ستیاره تیارې ته دانګري دي. هیڅ مشر، هیڅ حکومت په نظر ناراضي.
د مطبوعاتو تر مخه که یو خوا برتانیه کې په سیاسي توګه ګډوډې دي، نو بل خوا سوداګر او عام خلک هم د ریفرندم په نتایجو حیران دي.
زما یقین نه راځي چې دا نتیجه به یې راوځي. زه په دې اوس اندېښمن یم چې مخکې به څه کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر جان کیری هم یورپ ته د حالاتو کلارولو لپاره سفر کړی.
دا ډیر ضروری ده چې موږ په دې انتقالي عمل کې خپل توجه په ځای وساتو. څوک هم په مقام بینلی او نه بغیر د تیارې بیل شي.
د جرمنی مشره انګلا مرکل وای د برتانیې سره د تعلقاتو خبره تر هغه نشي کېدلی تر سوچ دوی د لیسبن لوزنامې آرټیکل 55 نوی اعلان کړي.
موږ تر اوږدې مودې پورې غیر یقیني صورتحال نشو برداشت کولی. دا د دواړو په اقتصادي ګټه نه دی، خو مونږه پوه یو چې برتانیې ته وخت پکار دی.
خو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای د لیسبن لوزنامې آرټیکل 55 به د برتانیې نوی مشر اعلانوي.
د برتانیې اروپایي اتحاد څخه بیلیدو وروسته په ګرده نړۍ کې د ونډو بازارونه غورځېدلې دي او څېړنکاران وایي چې د دې به په ګرده نړۍ کې ډېر د اوږدې مودې اقتصادي اثرات وي. څه قسمه اقتصادي اثرات په راتلونکي وختونو کې کېدای شي؟ زمونږ همکار نفیس ټکر دغه تفصیلات په یو مرکه کې نصیر احمد کاکړ ته وایي.
نفیس ټکر صاحب، تر ټولو مخه کا دا راته وایسه چې د دې ټول پښتنې وروسته اقتصادي بازار څنګه دی؟
کاکل صاحب، چې کله دا ټول پښتنو شن په هغه هفته کې اقتصادي بازار خو په نړیواله کچه باندې غورځېدلو، خو بیا داسې فکر کېده چې د بلې هفته یعنی د ګل پر ورځ باندې به حالات ښه شي. هغه شانتې خو نشول. خو جاپان کې چې مونږ کتل نه جاپان کې د ګل رسخوا اقتصادي بازار د ونډو بازار چې د غډر زیات خشه خو خپل د برتانی چې کم د ونډو بازار د فټسي او د غشاندل ته په امریکا کې ډاو او اس ان ای پی د دې چې کم د ونډو بازارونه دین اغا وسم خکته دي او دا بلګ وخت تخلي د غشن کې بیا منګو ګورو په لندن کې یعنی په برتانی کې چې کم د کورونو بې دي اغا په لاندې باندې غورځېدو ډېر امکان دي او د مخ کې نه داسې رپورټونه راغلي چې اغا به غورځيږي د غشن یو اقتصادي غیر یقیني صورتحال راغلی دی که څه هم د برتانیې د خزانه وزیر خلکو ته وایي چې برتانیا به د یو ښه پوزیشن نه د یو ښه اقتصادي پوزیشن نه د حالاتو مقابله کوي خو باور چې دی هغه اوس کم دی او اوس کوم وګوري نه دا په داسې وخت کې شوی دی چې یورپین یونین یا اروپایي ټولنه کې جرمني دی او فرانس ته بیا په خاصه توګه جرمني د هغوی اقتصاد په بره باندې روانو نو چې تر څو پورې ورسره برتانیا یو ځای وه نو د دې زیات امکان عمده و چې اقتصاد به په بره باندې ځي د ونډو بازار بخوي د کورونو بازار بخوي نور چې کوم قرضونه دي او د راکړې ورکړې شیان دي هغه ټول سیزونه به چې دین اب سم وي خو ناڅاپه یو غیر متوقع نتیجې نه اوس داسې ښکاري چې بازار تر اوسه پورې لا ځای لنډ راغلی
او ټکر سه به هم کدا حال وي څه ګڼې چې برتانیا په سیاسي توګه څومره ویشل شوې ده او ورسره هم که دغه راته ووایسه چې دې ټول پوښتنې ته د بیا کتنې څه امکان شته او که نه
کاکړ صاحب برتانیا په سیاسي تور باندې تر دې حد پورې یو دې وخت پورې ویشل شوې ځکه ده چې که لیبر ګوندې حزب اختلاف چې هغوی اصل کې غوښتل چې په یورپ کې پاتې شي او که کنزرویټو یا زړپال ګوندې چې حکومت دې وخت کې په برتانیا کې هغوی کې هغه تقسیم و خو د مخکې نه تقسیم وو خو پخپل په لیبر کې هم مستقسم راغلی دا د لیبر په مشر جریمی کوبن باندې دا الزام خپل ګوند لګوي چې د اغه کمپین سم نه دی چلوله نو یو خو دغه تقسیم شو دویم غټ تقسیم چې دین اغه دار چې په برتانیا کې دننه چې کوم علاقې دی لکه زبر اسکاټلند نوم واخلم زبر د آیرلند نوم والم اغه آیرلند سره برتانیې سره دی دوی دوانه چې دین اغه اوس دا څه فکر کوي چې را دوی چونکی په برتانیې کې اهم خبردار چې التا داسې رسمي آئین یا اساسی قانون نشته دی ناغوی ځان لار لټی چې څنګه په یورپین یونین یا اروپایي ټولنه کې پاتې شي او څنګه د دې ریفرندم د نتیجو نه ځان بهر وباسي نه یو خدغه تقسیم دی دی وخت کې اواز یعنی د انګریزانو چې کوم علاقې دي چرته چې انګلند ست چې انګلند وي او ویل شان یعنی چرته چې ویلز دی دغه ځای خلک چې کوم دین اغوی د ټول پښتون ملګرتیا کړی دا خو هلته کې هم اوس د پیغمانی غونډه خبرې کیږي او دا خبره بالکل راوچته شوې دي د جرمنی چې کوم چانسلر دا انګلا مرکل هغه او د هغه چې کوم نږدې کسان دي په کابینه کې هغه هم وي چې برتانی ته وخت ورکړي شي چې دې فیصله ته بیا کتنه وکړي شي دا څه خبره میډیا کې راغلي دي خو دا دومره په اسانه هم نه کیږي چې دی به دوباره دې ته ګوري خو هر کله چې هم په یورپ کې دغه شانت حالات راځي نو برتانی اکثره د خطر اخستلو نه ډډه کړې ده او خپل فیصله دوباره بدل کړې دي دا به کتی شي پراتلونکو ورځو کې چې زړپال ګوند کنزرویټیو او حزب اختلاف لیبر او په میس کې بل ډله چې هغه ته لیب ډیمز وي هغه درې وانه بکینی چې څنګه به په مخ کې باندې ځي
او ټکر صاحب اخیرنۍ پوښتنه چې د دغه ټول پښتني ورسته په نړیواله توګه او بیا په سیمهیزه توګه د سیاسي طاقت توله یا ترازو تاسو ته څنګه ښکاری
په یورپ کې چې کله هم د امنیت خبره کیږي د سیاسي تولې خبره کیږي نه د روس سر په کې ار چاته ښکاری امریکای ته هم روس ښکاری خپل د اروپای ټولن غړو ته هم روس ښکاری دغه ټولن نه به هر چې کم هیوادونه دي هغوی ته هم روس ښکاری نه دا نتیجه چې راغله دا خو د ښکاری چې د پوتن د خوخه د روس ته صدر د خوخه نتیجه راغله دا یعنی یورپ تقسیم ښکاری اوس او دغه ير نه دغه ير زدا څه فکر کوم چې امریکای هم احساس کړی دا نو پاغه حساب کوم ګورو توله چې دا هغه سیاسي توله هغه د روس په ګټه کې راغله دا بلخوا که منګو ګورو نو برتانیا هغه رول چې دی هغه ورکوټې پاتې شو اوس که کله هم امریکا د نړۍ د امنیت په حق لبان دي خبره کوي یا د یورپ په دنه د یورپ په حق لبان دي خبره کوي کاغه سیاسي خبره وي کاغه اقتصادي وي کاغه امنیتی وي نو د برتانی اغه زور چې د اغه باغمر نه وي دغه په ځای باندې به زیات زور د اروپای اتحادونه وي غوي به او ویش هوادونه یو غونډه به وي دا غوي فیصله چې کوم دي اب ډېر اهم وي خو یو کار دا هم شو چې برتانی به اوس کول شي چې د اروپای اتحاد نه بغیر ځینې داسې فیصلې وکړي خاص کر د جنگونو په وخت کې یا امنیتی خبرو کې چې یوازې سر باندې به د امریکای ملګرتیا کوي او دغه یو امکان دی چې د امریکای چې کوم اقتصادي ملګرتیا وي دي د برتانیې سر هغه پسې لا نورې خېشي.
ډېره مننه نفیس ټکر صاحب، کور ودان،
مهرباني.
د پاکستان لپاره برتانیا په نړۍ کې په دریم نمبر هاغه غټ هیواد دی چرته چې پاکستان خپل مصنوعات یا سیزونه لیږي. د پاکستان لپاره به د برتانیې د اروپایي اتحاد سره بیلیدو څه قسمه اثرات وي؟ په دې اړه باندې کاروباري خلک سوای حمید الله په خپل رپورت کې تاسو ته تفصیلات باندې کوي.
د پاکستان او پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو د بریکزټ یا د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو د ممکنه اثراتو او اغیزو نه د بچ کېدلو دپاره د حکومت د کوټلي پالیسۍ غوښتنه کړې ده. خو د پښتونخوا د چیمبر آف کامرس پخوانی صدر ډاکټر یوسف سرور وایي د بریکزټ ممکنه اغیزې د ټولې نړۍ په سیر د پښتونخوا او پاکستان په درآمداتو او برآمداتو او بیا په یو عام وګړي کېدای شي. خو ډبنې اندېښنه بداوي چې پاکستانی مصنوعات به د پاونډ او یورو د راپرېوتو سره په یورپ کې ګران بیه شي او غوښتنه به کمه شي.
پاکستان هم یو غټ ټریډنګ پارټنر او یورپین یونین چاہے کہ دا گریٹ برٹن خپل حصہ وا او دے باقی جرمنی فرانس او دا ڈفرنٹ کنٹریز خپل حصہ وا تم چ کم ایکسپورٹ کے دو لگیا گریٹ برٹن تا یا ای یو تا اگے ویلیو با اس چونکہ پاؤنڈ او دا روپی پیرٹی کے فرق رالو نو دا اگے ایکسپینسو شو آئی دا پارا نو خام خا چ شے ایکسپینسو شی نو دا ڈیمانڈ ہم کمی گی.
ڈاکٹر یوسف سرور وائی چې د پښتونخوا تاجر بزکا د ډیرو اغیزونو په امان وی چې د اروپایي اتحاد سره په تجارت کې د پښتنو تاجرانو ونډه ډیره کمه ده.
لکه په خیبر پښتونخوا کې د ټیکسټایل سیکټر ویل ډیولپ نه دی او سو ټیکسټایل انډستری ستا خو سو ویل ډیولپ نه دی څنګه چې په پنجاب کې په ګارمنٹ انډستری په کراچۍ کې ویل اسټابلش ده هغه شانتې دلته نه ده. بیا چې کوم سرجیکل یا سپورٹس گڈس دی هغه هم پنجاب کې سیالکوٹ طرف ته دای هغه زیات دی. لیدر یو سیکٹر او چې کوم دلته مخکې وو خو هغه اوس کافی کم شو. لیدر سیکٹر هم دلته ٹینڈریز هم کم شو، فنش پروڈکٹ هم ویلیو ایڈیشن کم شو، خو ایز سچ ڈائریکٹ افیکٹ زما په نظر کې زموږ په انڈسٹری باندې څه خاطر خواه نشته. چې
ډاکټر یوسف سرور زیاته کړه د ټولې نړۍ په سیر بریکزٹ تا په پاکستان کې هم پینک ریاکشن یا اوتر غبرګون راغی چې ورسره سٹاک مارکیټ راپریوتو او په 1300 روزو کې د 10 روزو بیه د تولې په سر 1500 روپیه یا 3% زیاتې شوې. خو د اقتصادي چارو ماهر خبريال ریاض داوودزی وایي د اروپایي اتحاد سره د پاکستان د تجارت برخه 25% ده او اوس چې ټول یورپ یو مارکیټ پاتې نه شو نو پاکستان له تجارتي معاهدو ته د سره قتل او خپل تجارتي مفاد خوندي ساتل وي.
آیا یورپ په دې تیاری کې چې سنگل مارکیټ فیسیلیټی چې دا هغه انگلند ته ورکوي که نه ورکوي؟ او که نه ورکوي ورته نو بیا خو به اکثر ټول سیزونه به بدل شي. یو نقصان خو به سری دس دا کیږي چې د 1350 کالونه کوم ارینجمنٹ روانو د پاکستان د یورپی مارکیټ سری سری د برطانی مارکیټ ته درسای نو پاغه به بدلیږي. او پاغه کې چونکه زمونږ ایکسپورٹس سماغم رنه دي چې مونږ وی چیر مونږ ډیر خراب شو زمونږ امپورٹ ډیر زیات دي نو پاغي باندې با سر پروزی.
ریاض داود زیوای یو بلستون زبا د هغه برتانی وګړو وی چې د پاکستان دی او په یورپ کې میشتي د هغوی لخوا پاکستان ته د پیسو را لګولو لارې به هم سخت شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا پښتون کنیکشن.
په برتانیا کې د ګردې نړۍ څخه او په خاصه توګه باندې د سویلي آسیا لکه پاکستان، بنگلاديش، هند، افغانستان او د پښتنو د سیمې ډېر خلک پاتې کیږي. د برتانیې اروپایي اتحاد څخه بیلیدو به په دوی او د دوی په روزګار باندې څه اثرات وي؟ د برتانیې څخه د سکایپ په لارې یو انټرویو کې راجولي خان په دې غاړه باندې تفصیلات وړاندې کوي.
تاسو چې سوال واچو
چې مطلب چې مونږ باندې څه اثر دی؟ اثر خو په مونږ ډېر غټ وشو. اثر ځکه وشو چې نن ته په یو کې کې 72% هیټ کرایمز آت شوی دی اکراس یو کې باندې، چې کوم په 15 ورځو کې ریکارډینګ وشو، نو هیټ کرایم اون هیوج میجورټی باندې رایز شوی دی. نو مونږ خو ډېر فکر کې شو، ځکه چې چرته سي کا مطلب چې ویلز کې نن ډېر اٹیک شوی دی، ما ونه الیکټډ ممبرز باندې اٹیک شوی دی، نو دا مونږ ته ډېره ګرانه شوه اوس نن سبا. خو خدای دې خیر کی، او ان شاء الله خپل کوشش وکاو دا دې مونږ ملته دې ملته پر چې څه خدمت پی مونږه هرنګ ته تابعدار یو. د دې چاله چې پښتانه خو چې چرته یو مونږه په وړو کې مال گئیو دلته کې کنه، خو برل ډېر تکلیف وزکه شي چې اوس مونږه چې سومه ساوت ایشین یو، دا مطلب ورو ورو مونږه مطلب چې اوس سایز کې ګو لګې یو، نو په دې دې مونږه قوم ته ډېر نقصان دی. او پښتانه چې کوم ځای کې ټولې وي یا کمیونټی سینټر وي، نو په دې به اثر وشي، ځکه چې یورپ نه چې مونږه ووتو اوس دې ټول فوکس په مونږه باندې شو، او اسپیشلی په مسلمانانو باندې. او فخر کوو الله فضل چې مونږه پښتانه خو بیا کلک مسلمانان یو، نو په مونږه باندې ډېر ذات فخر دی. او په برمنګهم کې انسیډنټ شوی دی، په لندن کې انسیډنټ شوی دی په مسلمانانو سره، او په پښتانو په نوکرانو باندې ظاهر دی چې هغه بوشي، ځکه چې کومه مونږ ته فریډم ملاوي دو اوس ډېره کټل شوی ده. د یورپین کورټ آف هیومن رائټ چې کومو مونږ ته ډېر سپورټ پکې ملاوي دو، ا دې مطلب چې اوس رپیل بوشي، ځکه چې یورپین کورټ آف هیومن رائټ چې کوم خلاص شي هغه کې مسلمانانو ته ډېر ډېر سپورټ ملاو شوی دی، ځکه چې د ترکی طرف نه یا چې کله دو دا حجاب لري کو په ترکی کې لري شوی، او په فرانس کې لري کې شوی، او بلجیم کې لري کې شوی، او دو په دلته کې انټروډکشن کو. نو چې کله دو دلته کې انټروډکشن کو، نو مونږه چیلنج کړو، او مونږه پکې برټش لو او یورپین لو امالګمیټ کا، او مونږه ته مطلب چې دا ظلم ونه شروع سره. خو په دې کې مونږه فریډم چې دی یورپ چې کوم مشته مسلمانانو ته راکړو گلوبلی اب مونږ باندې ډېر ریسټریکټ شي، اوس چې کوم یو رائټ وینګ حکومت ته کنسرواتیو چې دی هغه چې هر څه کول غاړي، نو مونږ ته وو اپیل رائټ په بخي ورکشي. نو نن نه خبره ده دا چې کوم خلک دی اوس پاکستان نه افغانستان نه مطلب چې سپاوس را وستل غاړي، نو هغه ته اپیل رائټ خو خلاص کو.
دا وو د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام. راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه.
گران اردونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. د افغانستان سکھ اقلیتی ټولنې په ضد د تشدد پیښې کې زیاتوالی وروسته دوی د هیواد نه بهر ښه ژوند تیرولو په تکل کې دي. په افغانستان کې د سکھ ټولنې په شمیر کې روز په روز کمی را روان دي، او دوی د هندوستان پر رنګ هیوادونو ته کډې کوي چېرته چې دوی ته زیاته مذهبي ازادي وي. په دې کله باندې یو ویډیو رپورټ د ډیوی ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سکانو شمیر ورځ تر بل په کمیدو دی، او له هغه زیات محافظه‌کار اسلامي هیواد څخه د هندوستان غوندې هیوادونو ته روان دي، چیرې چې دوی وای د عبادتونو لپاره زیاته ازادي لري. دا پټکی په سر او ژره لرونکي کسان خپل رسمونه پوره کوي او سندرې وای، د ښځو یوه ډله د دوی ننداره کوي او ریه. دا په هندوستان کې د سکانو د ګوردوارې یوه عادي منظره ده، خو د شری ګورو سنگ سبھا ګوردوارا په کابل افغانستان کې ده. د ګوردوارا کې د کابل اوسیدونکو نریندرا سنگ د وځي په باب څه داسې وایي.
تجارت مو ختم شو،
موږ هر څه للاسه ورکړل، کاروبار مو هم د لاسه ورکړو، د مړو د سوځولو ځایونه مو ختم شو، تعلیم نه لرو، د عبادت ځایونه مو نشته، زموږ د پاره دلته څه پاتې شوی؟ چانه گیله وکړم. په حکومت کې هر څوک زمونږ په ستونزو خبر دي، خو هغه زمونږ حال ته پام نه کوي. مجبور يم چې وطن پرېږدم او لاړ شم.
مجبور سم وطن ترک کوم.
په افغانستان کې لپیړی یو راسي هندو او سیک ورورولې د افغانستان په تجارت او د اثارو په کاروبار کې یو مهم رول لوبولې، خو اوس د دارو درمل د بوټو د کاروبار لپاره پیژندل کیږي. د هندوانو او سیکانو د ملي شورا مشر او تار سنگ وای کال 1992 یم کې د کابل حکومت تر راپرزیدو وړاندې د دوی شمیر شاوخوا 2,00,000 و، خو اوس یوازې 240 کورنۍ پاتې سوي دي. پخوا دوی په ټوله هیواد کې خواره سوي وو، خو اوس زیاتره په ننګرهار او غزنی ولایتونو او سرشار کابل کې اوسیږي. که څه هم کال 2001 کې د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د حکومت ختمولو وروسته جوړ سوي اساسي قانون کې د لژکیو د ټولو حقونو ضمانت ورکول سوی، خو سیکان وایي د جګړې له زیاتېدو سره د دوی لپاره وضع نوره خرابه سوي.
کله چې د مړو اخیری مراسم وي او موږ غواړو چې مړی وسوځو، نو د سیمې د خلکو لخوا د مشکلاتو سره مخ شو. دوی موږ مړی سوځولو ته نه پرېږدي. دوی په موږ باندې څو ځله حملې کړې دي، کاڼي را باندې غورځولي دي او په لرګو یې ویشتلي وو. موږ احتجاجونه هم کړي دي، خو څوک پوښتنه نه کوي.
په زیات شمیر سیکان او هندوان خپل روحاني ځای هندوستان ته کډه کیږي، په دې هیله چې کله د دوی لپاره وضع برابره سي نو بیرته به کابل ته راستانه سي. که څه هم هندوستان کې د دوی لپاره ډیره ازادي ده، خو وایي چې ژوند یې ګران دی او کار روزګار ورته نسته، او هندوستانیان و دوی ته د بهرنیانو په سترګه ګوري. خو د مشکلاتو برسیره پریتپال کور، څوک چې په نوي ډیلي کې له خپلو څلورو ماشومانو سره له دریو کلونو راهیسې اوسیږي، خو ژوند یې د سیک ورورولۍ په لاس نیوکو دی.
موږ به دلته اوسیږو د ماشومانو په خاطر. مور پلار هر څه کوي. زه غواړم چې میړه مې هم دلته راشي، نو ژوند به مو برابر شي. موږ دلته خوشحاله یو. زموږ لپاره تر هر ځای دا ځای ښه دی او موږ پکې خوشحاله یو.
د پریتپال کور میړه لا تر اوسه په افغانستان کې دی او له هندوستان څخه د کار روزګار د خبر په انتظار دی، یا بیا هغه روزی ته منتظر دی چې افغانستان کې سوله او ثبات راسي او د غیر مسلمانانو لپاره زیات زغم عمومي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اف امریکا ڈی وی ریڈیو دیو تاسو زمون غږ د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوړې. ګران اردوونکو، اتا ترک هوایی دګر اتا ترک هوایی دګر یا ایئرپورټ د یورپ دریم مصروف ترین ایئرپورټ دی او د سیلګری د غلوی سنت ته په ترکی کې د تیر یو کال لاسه شوی به می 14 له وجې لوی تاوان هم رسیدلې دی. تیر ورځ په ریپورټ کې ویل شوی چې د تیر کال په مقابله کې سخ کال د دغه ایئرپورټ ته راتلونکي سوالو کې 3% کمیرا غلی دی. تیر ورځ په دغه ایئرپورټ باندې چې کوم حمله شوې وه، درې ځنوجونکو کسانو حمله کړې وه. دغه درې وڼو کسانو پته هم لګېدلې ده چې دوی د کومو هیوادونو سره تعلق لرلو، د کومو هیوادونو نه راغلي وو. اخوا د امریکا صدر باراک اوباما د دغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د نړۍ د نورو مشرانو په ګډون امریکایي صدر هم د ترکیې سره په دغه غمجنه پیښه باندې خفګان ښودلی. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار ماوس چلیل وړاندې کوي.
د ترکی میډیا نن ویلی دي چې پولیسو د استنبول اتاتورک نړیوال ایئرپورټ باندې د ځانمرګي بریدونو سره تړاو لرلو په تور کې 14 مشکوک تنان نیولې دي. په دې بریدونو کې 200 تنان وژل شوي او 200 نور ژوبل دي. په استنبول کې نیول شوي د مشکوک تنانو کې خواوشا درې بهر ملکیان هم دي. د ترکی چارواکو د دې بریدونو تور په داعش ترهګر ډلې لګولې، که څه هم دې ډلې د دې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د امریکې د مرکزی استخباراتي ایجنسی یا سی آی ای مشر جان برینن د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دا بریدونه د داعش محرومه ښایي او خبرداری یې کړی چې دا ترهګر ډله به امریکا کې هم دارنګ بریدونه کولو هڅه کوي.
The movement of people and goods in this 21st century world I think in many respects can facilitate.
د دې وشتمه صدای کې د خلکو حرکتونه او سيزونه داسې دي چې زما په فکر هغه کار کې د داعش سره مرسته کوي کم چې هغه غواړي. ځکه مونږ ولیدل چې هغه ته په چا پسې د ورتللو ضرورت هم نشته. لکه څنګه چې د اورلانډو خنړۍ پیښوه چرته چې یو تن په خپل د داعش موادو ته رسایي وکړه. خداسه هم ځنې خلک شته چې هغه تربیه کړي او بیا تر خپل کار واخلي. نو ځکه د استخباراتي او امنیتي ادارو د پاره یو شمیر لوی چیلنجونه پراته دي.
د امریکا صدر باراک اوباما په کینیډا کې د شمالي امریکایي مشرانو غونډې په وخت په ترکی کې ترسره شوې بریدونو غندنه وکړه. صدر اوباما د استنبول حملې ښکار کسانو سره غم راضي کړي او وایي د ترکی ولس سره په دې خفګان کې شریک دي.
Let me just publicly extend my deepest condolences to the people of Turkey for the terrible attack that took place in Istanbul.
صدر زیاتوی ما په دې لړکې صدر اردوان سره هم خبرې کړي او ورته مې ویلي چې مونږ تاسو سره شوی دی به د پیخه باندې ډیر خفایو او مونږ هم د جوبل اومړو کسانو انزورونو ستاسو په شان لړزولي یو او یو وار بیا مو ورته وې چې مونږ ناټو ترکی او د داعش خلاف جوړ ائتلاف سره مرګري یو مونږ ترک اولس سره مرګري یو او دا رقم بد پیخې د بیا کې دونه منې کېدو لپاره چې مونږ څه قبول شو هغه بکو.
د ترکی اتاتورک ایرپورټ د شروع سحر د پروازونو لپاره بیرته کلاو کړی شو او عملی د شروع سحر د چاودنو او ډزو په نتیجه کې خورشوي ملبه صفا کولو کار کوو او د ترمنس امنیتي محافظانو په ایرپورټ گش کوو. د ترکی حکومتي خبری ایجنسی اناډولو ویل دي چې چارواکو په غربي ساحلي خار ازمیر کې نه تنه نیول دي چې وربانې په شام کې د داعش تندلارو سره اړیکو لرلو تور دي. د استنبول کمال اتاتورک ایرپورټ د یورپ دریم مصروف ترین ایرپورټ دی او تیر کال 6.5 کروڑ مسافرانو استعمال کړی دی. دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دی او زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه دوام لري. په داسې حال چې د نړۍ ترقی یافته هیوادونو د تعلیم په میدان کې نور زیات پرمختګ کول لپاره چې دینو هڅه کوي او په دې لړ کې لګښت هم کوي، فالټ سیکریټریټ د 1790 سکولونو بندولو پلان لري او رپورټونه وایي چې په قبایلي سیمو کې 1500 داسې سکولونه دي چې یا خو وسلوالو تباه کړي دي او یا بیا تړلې شوي دي. په دې کله باندې نور تفصیل د سیمینا د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
پاتا کې د ماشومانو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکې زار علي افریدی وایي چې د فالټ سیکریټریټ دغه پالیسی هیڅ جواز نه لري. دی وایي چې د ماشومانو د تعلیم حق تحفظ لپاره دوی د فالټ سیکریټریټ دغه پلان خلاف د پیښور اعلی عدالت ته دغه مسله وړاندې کړې ده او دوی د حکومت د دې پلان مخالفت کوي او غواړي چې حکومت دا پلان واپس واخلي.
خوشحاله خوشحاله دپاره کار کی هغې دپاره ایجوکیشن تعلیم د ماشومان ډیر ضروری دی. په بده مرغه قبایلي علاقو کې د دې مخالف خبره روانه ده، د ماشومانو سکولونه بندیږي په ټوله فاټا کې.
په فاټا سیکریټریټ کې د سرچینو تر مخه د فاټا بیلابیلو ایجنسو کې دغه سکولونه بند شوي دي. د فاټا د تعلیم ډایریکټریټ نه ترلاسه شوي معلومات ښایي چې په باجوړ کې 42، په ممند ایجنسۍ کې 115، اورگزای ایجنسی کې شپږ اتیا، کورمی کې 85 او خیبر ایجنسی کې 23 سکولونه بند شوي دي او د نیم قبایلي علاقو لکه ایف آر کوهاټ کې 30، ایف آر بنو کې 11، ایف آر لکی مروت کې 15، ایف آر ټانگ کې 101 او ایف آر ډیرا اسماعیل خان کې 80 سکولونه بند شوي دي. د شمالي او جنوبي بلوچستان له علاوه د اورگزو او د خیبر سره جنگیالی توب نه متاثر علاقې د دې پلان نه بهر ساتلې شوې دي. زار علي افریدی وایي چې په فاټا کې د ماشومانو تعلیم عام کولو او هغلته د حالات او روایت له وجې په کار ده که د حکومت وس وي نو د هر کور مخامخ دی یو سکول جوړ کړي.
نو په داسې حال کې د ماشوم سکول داغه د سلورو یا د 300 کالو وی 2 کیلومتر را تاس او بیا 2 کیلومتر را تاس یعنی 300 کیلومتر به یو ماشوم اسکول د زیږی بیا واپس راځي د میډل کلاس ماشوما یا ماشوم با 10 کیلومتر تاس را تاس کوي او د های سکول یو ماشوم یا ماشوم چې داغه عمر هارډلی 14 یا 15 کال وی او هغه با تقریبا 30 کیلومتر تاس را تاس کوي په داسې حالت کې دا پهاړی علاقه دا موبیلیټی مثلا دا دهشتګردین دا نو دا خو بالکل ظلم دی دا خو زمو په خیال کې ماشومان یو وشته مسله کې د ایجوکیشن نه لري کولی دا ریشنل پالیسی نه ده دا ایر ریشنل پالیسی ده باید دا حکومت دا واخلي واپس واخلي
بل طرف ته د فاتا سیکریټریټ سرچینو تر مخه د دې پلان شاته دا جواز دی چې کوم سکولونو کې د الکانو سکولونو کې او یا د جنکو سکولونو کې د 15 شپېته نه تعداد کم دی هغه دی نږدې بل سکول ته شفټ کړی شي او د دغه سکول فندونه ضایع کېدل په ځای په کار ده د سکولونو معیار ښه کولو باندې خرچ کړی شي خو دا په داسې مهال کېږي چې په فاتا کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د ایجوکیشن ایمرجنسی اعلان کړی دی یعنی په فاتا کې تعلیم عام کولو لپاره بیړنی ګامونو اغستلو عمل اعلان کړی دی د کوم تر مخه په سکولونو کې راتلونکي درې کالو کې 400,000 ماشومان داخل کیږي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈی تو سمزو د پاکستان قبائلی سے مندو جن سے تھا گران اردن کو دا مندو جن سے بائزو کے جماعت الاحرار تندرا و ڈلے دعوا کرے دا چدوی دا زائی لخکر یو مشر شوکت خان برم تکڑے یا تختولے دے خوخوا زائی خلق بیاوائی چے شوکت خان دامن لخکر سرا ستعلق نہ لرلو قدر مند اردن کو ہم دا مندو جن سے دا میچنے داؤد کور و قاسم کور نہ یو بل خبر دے چدا غلط قبائلی انتظامیہ زنی زائی مشران نیولی دی او دغه د اجتماعي زمواري په چکم د اف سي ار یو لړۍ د پای کې نیولې دي چې دغه تا 13 میاشت ځنې سرکاري کسانو جل شوی نو اوسې د دغه دوه کلو چکم مشران دی غې نیولې دي بازارونه تړې دي او خلک کارونو روزګارونو ته نه پری دي د اف سي ار پر ضد چې کومه وارزه کون کې خلک دی غي وي چې دغه تور قانون کې اکثره داسې کیږي چې جرم یو کوي او سزا یې تور ته ملایويږي بلخوا یو ځای مشر وای چې په یو سیمه کې امنیت د حکومت یا د ریاست ذمہواری وي دا د عام خلکو یا قبایلو ذمہواری نیوي تفصیلی رپورٹ اورو د ریو ریډیو خبریال ارشد مومننا
د مومند ایجنسی میچنی سیمی بای او کادو کورونا نن په درې مورسوم د اجتماعي ذمہواری لاندې د حکومتي مراتو نه محرومو په دغه کلو کې سور ز وړاندې دوه سرکاري اهلکار وجل شوی چې پلی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغستې و خو پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون اجتماعي ذمہواری لاندې د دغه دوه کلو مراد بند کړي او ځای تنانې جیلونو کې اچولي د بایکور یو ځای اوسیدونکو او سیاسي کارکون ګل نواز مومن وای د پولیټیکل انتظامیه لخوا دوی بې ځایه زورول کیږي
خبر را لاله پولیټیکل ایڈمنستریشن د طرفه چې یاره موږ ته کوم ځای نه تاسو له اردو تاسو په وټو باندې باندې کو تاسو شنه خدي کارډونا تاسو پاسپورټونا تاسو لوي چې نه موږ باندې کو او دینه علاوه چې دا کوم بي ګناه خلق موږ نیولې دي نو دا دي پولیټیکل ایڈمنستریشن دا مقصد دی چې دوی د ټوپک را واخلي او دوی د سټیټ ذمہواری په خپل وګو باندې جوړي تحفظ ورکول دا د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به عوام لا تحفظ ورکړي چې ریاست به نیمه سکتي د دې په وجه باندې ټیکسونه اخلي عوامونه نو کدا غران عوام ټوپک را واخلي نه
وکیل اجاز مومن وای دغه بدلونونو وروسته اجتماعي ذمہواری تر ډیره حده راکم شوی و
په یو خبره کې ای پی ای تا پولیټیکل ایجنټ تا یو کس پکار دی نو داغه خاندان به ټول نیولې کیږي داغه خیل چې کوم نور عزیزان دی هغه به نیولې کیږي دا چې پکې دا ترامي وو موجود چې یو کس کور اجرا دا به سوزول کیږي نو دا به حضور باندې نیولې کیږي کفر څخه به حضور نیولې کیږي داغه وخت مطابق به هغه ته پیسې ورکړل کیږي یو لسم نواله تر د اوسه پورې مونږ دا خبره بار بار وکړه چې په هغه اصلاحاتو باندې 1% عمل درآمد نه دی شوی
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکی وای دغه ګامې د اف سی آر قانون سره سم پورته کړي او هیڅ قسمه د قانون سرغړونه نه ده کړي پا په قبایلي علاقو کې اپسیا تور قانون ګڼل کیږي. د ایجنسی انتظامی عدالتي مالی ټول امور د یو تن پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې وي او هغه ته د ایجنسی باچا هم ویل کیږي. خو ولې اپسیا په لویه کچه مخالفت هم روان دی؟ په قومي اسمبلی کې د ختمون لپاره بلونه جمع شوي او د پاکستان وزیر اعظم لخوا اصلاحاتي کمیټي هم خپل سفارشات را جمع کړي. خو تر کوم عملي ګام پورته کېدو به قبایلي ولس هم دغه سلو کالونه زیات زوړ د انساني حقوقو پر ضد قانون لاندې ژوند تېروي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. قدرمن اوردونکو، اوس هم زو د زمیندارونو د معلوماتو خوند لپاره یو خوندور رپورټ ته قدرمن اوردونکو د ډیوه ریډیو خبریال ملک وقاص تلې د سوات په سفر باندې دی. ولته د سوات میادم سیمې د تلې چرته چې زرعي ځمکه لګه ده، خو چې کومه ده د هغې کم فصلونه دي، کم فصلونه چې کیږي نو د هغې پیداوار هم ښه وي او په بازار کې قیمتونه هم ښه وي. ملک وقاص وایي چې دا وخت د الوګانو او تازه چې کوم لوبیا دي دغه سیزن دی، دغه په بازار کې ښه ډېر ګران دي. که څه هم دغه ځمکې کمې دي، لږې دي، خو چې کوم خلک زمینداره کوي هغې پکې خوشحاله دي. څه مشکلات دي دغه خلک د حکومت ته څه غوښتنې کوي؟ راځئ چې په شریکه په دغه رپورټ کې واورو.
سواد د میوو او سبزی ټوکرۍ یادیږي. دلته د هر قسمه خوندورو میوو سره سبزی او په خاصه توګه بے موسمه سبزی ډېرې پیدا کیږي. سواد په وړو او غټو وادو مشتمل دی او نن د میادم دریب د سبزیانو خال واندې کوو. دلته ټیپر، مولی، الو، ادرک، فراشبین او مټر پیدا کیږي. خو فراشبین او مټر په درو سیزنو کې کرل کیږي او غټې غټې ترې ترلاسه کیږي. یو کروندګر محمد نذیر وایي چې د ټماټر مرچکی سیزن لنډ وي او دوی په واټینګل باندې تجربه کړي دي چې کامیابی شوي دي. او د پیازو د پاره تکي وب کمی دي.
دا فرایبین تقریبا مونږ اوس کوم کرل دي، دم په دې مې کې کرل دي او ان شاء الله دا په جون، جولای، اگست کې به دا تیاری کې ختمیږي. با اگست کې به دا ختم کو، په دې به دوباره بیا فرایبین وکړو. نو هغه فرایبین به بیا په نومبر کې ختمیږي. د پیادو پیداوار په دې علاقه زیات نه دی، ځکه دلته د اوبو کمی او یخنی زیاتې. د دې نه علاوه د مونږ سره مرچکی نه تر تارخه مرچکی هغه مې شته. بینګن مونږ کړلې دي، هغه کې مونږه تجربه کړې، هغه برابر ثابت شوی دي. دا ټیپر جی کړه الو وس کړلې شوی ده. هغه الو به ختمي کې په جولای اگست کې، چې کله دا ټیپر الو ختم شي نو باغې ته مونږ ټیپر کړو.
مخکې دلته د ټولو سبزو خپل تخمونه استعمالېدل، خو دغه سبزیانو عمر به لنډ وو باوجود د دې چې خوندورې وې. اوس نوې تخمونه راغلي دي چې ورسره د زهریله سپرې استعمال هم ډېر شوی دی او کروندګر اوس دغه تمه لري چې دا سبزیانې د سپرې په زور پیدا کیږي، چې داسې نه ده. د یو پټي مالک اسحاق وی چې دلته غنم او جوار کم کرل کیږي، ولې چې د هغې آمدن کم وي.
زم سره چې څومره نوي تخمونه راغلي نو خلک یې ځکه پریفر کوي چې راغې پیداوار ډېر دی او دغې دوه چیرې دا که مونږ ځان سره وساتوم نو دا مونږ به دا تیر شوي کمزور تخم چې دغې په مقابله کې دا زموږ سره ټایم ډېر راړی، یو کال پې اوړي او دغې سره پیداوار هم ډېر شوی دی. دغه شان که د غنم تخم دی که د جوارو دی، دلته غنم او جوار خلک په کال کې دوه پیری کوي، خو دې له ډېر زیات توجه ځکه نه ورکوي چې دا دومره ډېرې پیسې نه کوي کم چې زموږ سره الو او ټیپر او مټر را سره کوي. هغې پیداوار ډېر زیات دی او د هغې پیسه ډېره زیاته ده. د دې الو چې دی دا مشهور دی او بیا چې زموږ سره کوم مټر دي، نو مټر یې زموږ سره په دې آف سیزن کې چې په پاکستان په یو علاقه کې نه وي، خو دلته کیږي او هغه ډېر زیات پیسې کوي.
دلته د کر ځمکې لنډې تنګې دي، خو پیداوار یې قیمتي دی، ځکه دلته کروندګر غواړي چې نوې پیداواري تخمونه وکړي. په بله وجه هم د دې ځای سبزیان قیمتي وي چې دا بې موسمه دي. ملک وقاص خان، ډیوه ټی وی ریډیو، سوات.
اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی خبری خبرونه تغوغ به د ٹی وی دا برخه هم دې کې پاترسي د ٹی وی برخه وړاندې کولو کې تکنیکی رښتا مونږ سره ټیم کې مرسته کوله انجینران مونږ سره پیټ او چونګ او مونږ سره چکم پروډوسران وو هغه یو عمران جدون او ارشد علي دې ته ډېر مننه وایو
تاسو ته چې موږ خبرونه د مې شب هم اوردون کوته وای چې بختور شاه او نایره محمد با چې کوم د ځوانانو خبرونه ده د ځوانانو خبرونه د پاکستان په وخت یو لسنه دورو سبجو پوری وي هغه کې تاسو برخه هم غسته شی او ټلیفون هم کول شی 00202205003
نو قدر من اوردون کو چرته زای ما ریډیو ته غوګو سه د ریډیو برخه لا دوام لري د ټي وي دا برخه کو تاسو نه کتل هیر شوی وی پات شوی وی نو دا د ډیو ریډیو په پانه باندې هم تاسو کتی شه www.voadivaradio.com نو زما به چلیل
او زه شویب زاده
تاسو نه اجازه غواړو د لا پامن.